شپاک بجه شوی زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. نننۍ مازیګرنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې نیم ساعته خبری مجلې تخنیکی برخه کې قدر جلالوف مرسته کوي. قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې خبرونه او راپورونه لرو. نن د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. په دې خبرونه کې په دې اړه یو راپور لرو. همداراز واورئ چې د فساد پر ضد د مبارزې د څارنې یوه ټولنه وایي د هیواد په دولتي ادارو کې لا هم فساد شته. نور موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې احمد شیبر چمتو کړي.
ناټو د روژې د مبارکې میاشتې په پیغام کې له افغانانو سره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ. افغانستان انټرنیټي بازار جوړوي او د ایروزون اقتصاد وزیران په لوکزمبورګ کې راغونډ شوي دي. د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي اسماعیل ارامس په یو بیان کې د ناټو او د هغې د متحدانو او همکارانو په استازیتوب افغانانو ته د روژې د میاشتې مبارکي ویلې ده. اسماعیل ارامس په دغه بیان کې دا هم ویلې دي چې ناټو له افغانستان سره پر خپلو ژمنو ولاړه ده او په دغه هیواد کې د امنیت او ثبات د ټینګېدو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په نړۍ کې تر 1.5 میلیارد ډیرو مسلمانانو نن روژه پیل کړه. سږکال سعودي عربستان، افغانستان، مصر، ایران، انډونیزیا او د نړۍ اکثرو هیوادو په یوه ورځ روژه نیولې، خو په پاکستان کې له خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو پرته په نور پاکستان کې سبا د روژې لومړۍ ورځ ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي سیمه ییز پولیس له خپلو صلاحیتونو ناوړه ګټه اخلي. د دغه کمیسیون ویان د رفیع الله بیدار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سیمه ییزو پولیسو تر ډیره په شمال او شمال ختیځو سیمو کې له قانون څخه سرغړونې کړې.
دلته هلته اوس هم د محلي پولیسو په صفوفو کې او په لیکو کې په غیر قانوني شکل کې د اطفالو استفاده کوي.
د کورنیو چارو وزارت هم تاییدوي چې په ځینو برخو کې ستونزې موجودې دي، خو وسله وال مخالفان هم په سیمه ییزو پولیسو پسې د دوی په وینا منفي تبلیغات کوي. یو افغان چارواکی وایي چې افغانستان پلان لري راتلونکی کال د انټرنیټ له لارې سوداګرو ته زمینه برابره کړي چې خپل مالونه په نړیوالو بازارونو کې خرڅ کړي. د کابل د سوداګرۍ او صنایع د خونو رئیس حسیب رحیمی فرانس پریس اژانس ته وویل دا پروژه به تر یو کال پورې د افغانستان په لویو ښارونو کې پیل شي. رحیمی زیاته کړه چې دوی غواړي لویې کمپنۍ بیا کلیوالي سیمو ته ورسیږي، څو خلک وکړای شي چې خپل تولیدات وپلوري. تمه ده چې له دې لارې د افغانستان زراعتي محصولات، ګرانبیه کاڼي، لاسي صنایع او یو شمېر نور تولیدات انټرنیټ له لارې د نړۍ بازارونو ته ارزښت شي. د پراید ګروپ په نوم د څو هیوادونو یو شرکت چې مرکز یې په دوبۍ کې دی د افغانستان آنلاین بازار لپاره 40 میلیونه ډالر چمتو کړي دي. د هغو هیوادو د اقتصاد وزیران نن په لوکزمبورګ کې راغونډیږي چې ایروپا کې چلیږي. د ایروزون دغه وزیران ډېر لږ هیله مند دي چې د یونان د پورونو د بحران په اړه یوې موافقې ته ورسیږي، خو د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل دا لا هم په دې باور ده چې د آتن اروپایي ټولنې د پیسو د نړیوال صندوق او د اروپا د مرکزي بانک ترمنځ ممکنه ده چې یوه موافقه وشي. انګلا مرکل نن د جرمني ولسي جرګې ته وویل یونان د ایروزون یوازینی هیواد نه دی چې د اروپا مرستې ته په تیرو کلونو کې ضرورت پیدا شوی دی. هر وخت د هڅو په وړاندې د مرستو تګلاره شته. د ایروزون هیوادونه له یونان غواړي چې د 2 میلیارد ایروپا ارزښت لګښتونه راکم کړي څو د نور پور معاملې ته لاره هواره شي. یونان باید د جون تر اخیره 1.5 میلیارد ایرو د پیسو نړیوال صندوق ته ورکړي څو نور قرض دغه هیواد ته وسپارل شي. د روسیې د اقتصاد وزیر الکسی الیه کیف وایي که چېرته اروپایي ټولنه پر روسیې بندیزونه تمدید کړي، ماسکو به د اروپایي ټولنې پر زراعتي محصولاتو خپل بندیز ته ادامه ورکړي. کله چې د روسیې له اقتصاد وزیره پوښتنه وشوه چې د اروپایي ټولنې پر نورو وارداتو هم بندیز ممکنه دی چې روسیه یې ولګوي، د وویل چې دا له احتماله لرې ښکاري. اروپایي ټولنې د امریکا متحده ایالاتونو او یو شمېر نورو هیوادونو له تیر کال راهیسې پر روسیې د دې لپاره بندیزونه لګولي دي چې ولې د اوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره یوځای کړې ده او له ادعا سره سم د اوکراین په ختیځ کې د روسي بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي، خو له همدغو هیوادو څخه روسیې د لبنیاتو، غوښې، کبانو، میوې او سبزیو پر وارداتو بندیز لګولی. داسې ښکاري چې د جون په 22مه به اروپایي ټولنه د شپږو نورو میاشتو په مخه پر روسیې لګولي بندیزونه تمدید کړي. د اوکرين پاوزوي چې درې سرتیري د دغه هیواد په ختیځ کې وژل شوي او څوار لسنور ټپیان شوي دي. د پاوزویان اندري لسینکو نن وویل چې دا مرژوب له په تیرو 24 ساعتونو کې د دوی ځواکونو ته اوښتې ده. د 2014 کال د اپریل له میاشتې راهیسې د اوکرین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړو کې تر 6400 کسان وژل شوي دي. په روسي اونیو کې دواړه لوري پر یو بل تور پوری کوي چې د فبروري په میاشت کې په مینس کې له شوي اوربنده سرغړونه کوي. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس د چاپیریال ساتنې په برخه کې په تدریجي ډول او له ځنډه پرته د فوسیلي موادو لکه د سکرو، تیلو او ګازو پر ځای د متبادلې انرژۍ د استعمال غوښتنه کړې ده. پاپ فرانسیس په هغه بیان کې چې نن یې خپور کړ، بشري فعالیتونه د مځکې د کرې د ګرمېدو یو اساسي علت وبله او د له شتمنو هیوادو وغوښته چې په دې برخه کې مرسته وکړي. دا د دې ساعت خبرونه.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو او قدرمنو اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خپرو. و به اوري چې د اداري فساد پر ضد مبارزه د څار او ارزونې خپلواکه کمیټه وایي لا هم په ځینو وزارتخانو او ادارو کې پراخ اداري فساد شته. بلخ ولایت هغه تورونه به بنسټه بولي چې وایي والی عطا محمد نور پوځي ملیشې جوړې کړې دي. امنیتي موضوعاتو ته هم کتنه کوو. د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د ګزن یا پولیو پر ضد واکسین تطبیق شو.
من عملا پولیو کمپاین شروع کوم ان شاء الله. امید ده چې سره د زړه ماشومان سره تیر و مشتري سي واکسین نه پاتې و هم هم دا ورځ کې واکسین سي.
او په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د آنلاین پلور او پیر امکانات برابرېږي. په دې اړه یو مرکه خبرو. د دې خبرونې تر پای را سره اوسئ. د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو پام وکړئ د دې خبري مجله لومړی موضوع ته. د اداري فساد پر ضد د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواک کمیټه وایي لا هم د افغانستان په ځینو وزارتونو او ادارو کې پراخ اداري فساد شته. د دې کمیټې سرپرست له ازادي رادیو سره په امریکا کې وویل د دوی ارزونې ښیي چې ډیری فساد د قراردادونو او د عامه خدمتونو په څانګو کې کیږي. د رحمت الله افغان پراپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
په داس حال کې چې افغان حکومت وایي د اداري فساد پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړې، خو د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه وایي چې له دې مبارزې سره سره اوس هم په ځینو حکومتي ادارو کې پراخ اداري فساد موجود دی. د دې کمیټې سرپرست عبدالعزیز اریال ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل د دوی موندنې ښیي چې تر ټولو زیات فساد د قراردادونو او تدارکاتو په برخه کې او همدارنګه د عامه خدمتونو په ادارو کې موجود دی.
آسیب پذیر څنګ اول د تدارکات او قراردادونه دی او دویم د قراردادونو د تطبیق خبره و. ټول د عامه خدماتو څنګ همدارنګه د شهدا او معلولینو د تقاعد او د تحصیلات عالی کانکور او هم دارنگه اسناد ورکول پروسه هم حتی په وزارت خارجه که مشکلاتونه پده که دیر زیاد ده.
د ملی وحدت حکومت د کار په پیل که د کابل بانک قضیه وڅېړله چې یو شمیر مجرم پیژندل شوي کسانی بندیان کړل. د ښار جوړونې وزارت ځینې لوړپوړي چارواکي چې په فساد کې ښکېلو څارنوالۍ ته یې معرفي او همدارنګه د ملي دفاع وزارت هغه قراردادونه هم لغوه کړل چې پراخ فساد پکې موجود و. د فساد په اړه په یو نړیوال راپورټ کې راغلي چې افغانستان د خپل پخوانی بد حالات نه او څلور شمېرې مخکې شوی ده. بلخوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړې مفتش ادارې یا سیګار له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت هڅې د تېرې ادارې په پرتله ښې ارزولې دي. سیګار ویلي چې په تېرو کلونو کې د اداري فساد له امله پیدا شویو ګواښونو ته پاملرنه نه کېدله او په دې برخه کې سلګونه میلیونه ډالره ضایع شوي دي. په ورته وخت کې د حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویان مني چې په ځینو حکومتي ادارو کې د فساد ستونزې موجودې دي او وایي چې له منځه وړل یې وخت نیسي. جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل حکومت د بهرنیو مرستو راجلبولو او له ملت سره د کړیو ژمنو له مخې مجبور دی چې په حکومتي ادارو کې اداري فساد له منځه یوسي.
حکومت د فساد سره مبارزه ته په خیر اړه لري. حکومت ژوند دي چې فساد لمنځه یوسي. افغانستان له خلکو سره او حکومت ژمنه کړې ده چې فساد لمنځه وړي او پر دغه ژمنه حکومت درېږي. د فساد سره مبارزه پیل کړې ده. فساد به تر اوسه لا هم یو مخ ورک شوی نه وي او په درجه توګه باندې دغه مبارزه نتیجه ورکوي او فساد بل اداراتو څخه ورکیږي.
د چارو څېړونکي وایي که چیرې افغان حکومت نړیوالو ته قناعت ورکړي چې له اداري فساد سره په مبارزه کې ژمن دی او په دې برخه کې جدي هڅې کوي، نو افغان حکومت به د نړیوالو مرستې راجلب او هغه مرستې چې مخکې له افغانانو سره ژمنې شوې وي هغه به هم افغانستان ته وسپارل شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
نن د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. د روژې له را رسېدو سره اکثر افغانان د جګړې له ښکېلو غاړو غواړي چې له جګړې لاس واخلي. د کابل په ګډون له بېلابېلو ولایتونو څخه د خلکو په را رسېدلو پیغامونو کې له وسلوالو مخالفینو په کلکه غوښتنه شوې چې د خلکو د وینو له تویولو او تروریستي حملو څخه ډډه وکړي. له دې مخکې د جمهوري ریاست په ګډون بېلابېلو ادارو د روژې په میاشت کې له وسلوالو غوښتي وو چې اوربند وکړي. د ناجی ساپی پر راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
ډېر افغانان چې له جنگ جګړو او وینې تویغولو څخه سخت په تنګ دي وایي چې نور نو د روژې په سپېڅلې میاشت کې د بېګنا کسانو د وژلو، د تروریستي حملو او پوځي عملیاتو د خبرونو د اورېدو توان نه لري. د پلازمېنې کابل په ګډون د اکثرو ولایتونو اوسېدونکي د افغانستان په جګړه کې له ښکېلو خوا غواړي چې د روژې د میاشتې په احترام دې له انسان وژنې او وینې تویولو څخه لاس واخلي. زه هم د روژې مبارکې میاشتې په لومړۍ ورځ د کابل ښار یو شمېر بازارونو ته ورغلم او ومې غوښتل چې په دې اړه معلومات ترلاسه کړم چې په روژه کې له بل هر څه زیات کابل ښاریانو ته څه اهمیت لري. ډېرو په سوزوونکي لمر روژه په خوله له جنګ او نارمۍ نه کرکه کوله او ویلې چې سولې او امنیت ته تږي دي او جګړې کې له ښکېلو غاړو غوښتل چې لږ تر لږه د روژې په مبارکې میاشت کې له جګړې لاس واخلي.
زما نوم سمیع الله ده. کابل کې د کراچي ونی کوم. ټولو وسلوالو ورونو ته دا پیغام ده چې د خلکو د وینو تویدو نه لاس واخلي او دغه روژه مبارکه په ښه دغه تېره کړي.
زما نوم اسد الله ده. د کابل ولایت اوسېدونکی یم. موږ د مخالفینو غواړو چې
نن د خبرګولی د میاشتې 28مه نیټه د روژې مبارکې لومړۍ ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت بېلابېلو ادارو او نړیوالو سازمانونو له وسلوالو مخالفانو غوښتي چې له جګړې لاس واخلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دولت پر مخالفو وسلوالو غږ کړی چې د دیني عالمانو غوښتنو ته لبیک ووایي او د سولې او روغې جوړې له بهیر سره یو ځای شي. د افغانستان په شمال ختیځ ولایت کندوز کې هم یو شمېر خلک له وسلوالو مخالفانو غواړي چې له دې فرصته په استفادې باید افغاني کورنۍ په سوله کې عبادت ته پرېږدي. د کندوز ولایت یو تن اوسېدونکی په دې اړه وایي.
احمد خالد درانی هستم، یکی از شهروندان ولایت کندوز. ما پیام با تمام کسایی که
احمد خالد درانی هم د کندوز ښار یو تن اوسیدونکی. لټولو هغه کسانو چې د دولت یا د بشریت پر ضد کړنې کوي غواړم چې لطفاً راشي له جګړې لاس واخلي او د سولې له پروسې سره یو ځای شي. مونږ ټول سره ورونه یو او مسلمانان یو. تاسو باید د پردیو په لمسون خپل مسلمان ورونه ونه وژنئ.
همدارنګه د افغانستان له ختیځ ننګرهار ولایت او د هیواد له سویلي ولایت هلمند څخه پر رسیدلو پیغامونو کې هم خلکو د وسلوالو مخالفانو د اوربند غوښتنه کړې.
زما نوم عبدالله سحر ده. جلال آباد ښار اوسیدونکی یم. په ټولو وسلوالو مخالفینو غږ کوم چې له جنګ لاس واخلي او نور دې نه خپلې میندې بوري او نه دې زموږ میندې بوري.
زما نوم محمد اکبر دی. د سنګین ولسوالۍ اوسیدونکی. روژه خو د سولې ورورګلوي او د یووالي میاشت ده. په دې میاشت کې باید دواړه غاړې د جنګ څخه لاس واخلي تر څو بېګنا خلک په قتل ونه رسول شي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې طالبانو د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند په اړه د افغانستان د علماو شورا غوښتنه رد کړې او ویلي چې دوی به د روژې په میاشت کې حملې لا زیاتې کړي.
د روژې د مبارکې میاشتې را رسېدل او د خلکو هیلې چې غواړي جګړه بنده شي، خو په همدې حال کې د هیواد له بېلابېلو برخو څخه د جګړو او نښتو راپورونه هم ورکول کیږي. د کونړ امنیه قومندان وایي د مرورې ولسوالۍ جګړه چې تیره شپه پای ته رسېدلې چې پکې دواړو خواوو او همداراز پولیسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. روح الله انوري د موضوع تفصیل اوروي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل د مرور ولسوالۍ کې چې وسله والو طالبانو د چهارشنبه سهار پر امنیتي پوستو کومه حمله کړې وه په شای تمبولي او په کېګڼو برید کوونکو ته مرګ ژوبلاړه ولې ده. د جګړې په نتیجه کې له برید کوونکو څخه دولس تنه وژل شوي، دیارلس ټپیان دي چې د دریو وژل شوو جسدونه یې د امنیتي ځواکونو په لاس کې وو او هغه یې نن د قومي سپینګیرو په منځګړیتوب وسلوالو طالبانو ته سپارلی دي. قومندان وایي په یاده جګړه کې دوه حکومتي سرتیري وژل شوي او اووه نور ټپیان شوي دي او همداراز یوې نهه کلنې جینۍ خپل ژوند له لاسه ورکړې او څو نور ملکي وګړي زخمیان شوي دي. هغه وایي جګړه تېره شپه پای ته رسېدلې ده، ټولې امنیتي پوستې د دولتي ځواکونو په لاس کې دي او په سیمه کې حالات اوس ښه دي. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله فضلي تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اسدآباد مرکزي روغتون ته له مروورې درې دېرش تنه ټپیان راوړل شوي وو، اووه پکې ملکي وګړي وو او نور پاتې سرتېري وو. طالب وین ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته دعوه کړې وه چې په جګړه کې پنځه امنیتي پوستې، دوه پوځي موټرې او په زیات اندازه کې وسله او جنگي مهمات نیولي دي او همداراز ګڼو دولتي سرتېرو ته مرګ ژوبلاړه ولې ده او په ټوله جګړه کې درې ملګري وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي.
په موساکله کې د هلمند ولایت په موساکله ولسوالۍ کې د تېرې شپې په جګړه کې د راپورونو له مخې د ولسوالۍ کلینیک سوځېدلی دی. د هلمند د والي ویاند وایي تېره شپه په موساکله کې درنه جګړه وشوه چې دواړو غاړو ته پکې تلفات واوښتل. الیاس دایی په دې اړه له نور تفصیل سره.
د موساکله ولسوالۍ پر ودانۍ د تېرې شپې په برید کې دوه پولیس وژل شوي او د ولسوالۍ د کلینیک ودانۍ دوا او هلته د عجلو پیښو دپاره موجود دوه امبولانسونه هم سوځېدلي دي. د هلمند والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ټول په دې برید کې چې ګڼ شمېر طالبانو ترسره کړی دی، یو شمېر طالبان هم وژل شوي خو دقیقه شمېره یې ونه ویل. ځواکول طالبانو د ولسوالۍ د بازار د یوه مارکېټ نه په استفادې د ولسوالۍ پر ودانۍ برید کړی او د کلینیک ودانۍ هم په درنو وسلو وشتلې او سوځولې ده. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبیجان ملاخیل بیا وایي په دې برید کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان دي. ملاخیل د کلینیک په اړه څه ونه ویل خو سوځېدلی ځای د ولسوالۍ د بازار یو دکان یاد کړ. امنیه قمندان ازادي راډیو ټول په دې برید کې چې د نوې ولسوالۍ پر ودانۍ شوی دی پنځلس طالبان هم وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د هلمند عامې روغتیا رئیس ډاکټر عنایت الله غفاري هم د موساکله د مرکزي کلینیک د سوځېدلو خبره تاییدوي. څو ورځې وړاندې په موساکله کې د پولیسو پر یو ماموریت د وسلوالو په برید کې ولس پولیسو ووژل سول او درې ټپیان سول. د موساکله او سنګین د نامنیو تر څنګ د تېرې ورځې د سهار نه په کجکي کې پیل شوې جګړه تر ماښام روانه وه. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وایي اوس په کجکي کې جنګ پای ته رسېدلې ده او هغه سیمې بېرته نیولې دي چې څو ورځې وړاندې د اردو او پولیسو له لاسه وتلې وې. د طالبانو ویاند کارسوپ احمدي رسنیو ته ویلي چې د موساکله د ولسوالۍ پر ودانۍ په برید کې د کمانډان صابر په شمول وویش پولیس وژلي او ټول مهمات یې د ځان سره وړي دي خو د هلمند امنیه کمانډان دغه خبره نه مني. محمد الیاسی د ازادي راډیو هلمند.
په تېرو اوو میاشتو کې د ننګرهار ولایت په غنیخیلو ولسوالۍ کې د جګړو له کبله د پولیو د واکسین کمپاین بند شوی و، خو دا دی د لومړي ځل لپاره په دې سیمه کې یو ځل بیا د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ واکسین پیل شو. همداراز د غنیخیلو په کلینیک کې د جراحي څنګه هم فعال شوی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور راکوي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي دوی د ولایتي ادارې په لارښوونه او د سیمې قومي مشرانو او دیني علماو په مرسته د غنیخیلو په ولسوالۍ کې له اوه میاشتني ځنډ وروسته د چهارشنبې په ورځ په دې ولسوالۍ کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل کړ. د روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وویل چې په دې کمپاین کې به د غنیخیلو ولسوالۍ څه باندې دېرش زره ماشومان واکسین کړي.
د پولیو د کمپاین چې کوم ستونزه وه دلته د ولسونو ترمنځ، هغه هم د ولایت د مخام او همدارنګه د ولسونو او د ولسوالۍ په همکارۍ سره حل شوه. نن موږ عملا د پولیو کمپاین شروع کوو انشاءالله. امید ده چې هغه څلور زره ماشومان چې د تېرو اوو میاشتو راهیسې دغه واکسین نه پاتې وو، هغه هم په همدغه ورځو کې واکسین شي او هغه مشکل چې پخوا وه هغه رفع شي.
کاموال وای په ورته وخت کې د غنیخیل ولسوالۍ په روغتون کې د جراحي په برخه کې یو ودانۍ چې په وسایلو سنباله والو جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارله.
د شاله تعمیر ستاسو کوم ګورې د جراحي بخش لپاره همدارنګه ټروما سنټر او سوختګۍ مریضانو لپاره 3 میلیونه زیات افغانۍ په ارزښت سره د المان د پیټري فاونډیشن په مالي مرسته د تېر یو کال په جریان کې جوړ سو، تجهیز سو، نن عملاً ګټې اخیستنې ته وسپارل سو.
نوموړي وویل چې د دې ودانۍ په فعالیت سره به نه یوازې د غنیخیلو ولسوالۍ د ناروغانو ستونزه هواره شي، د دې ترڅنګ د جلال آباد تورخم د لویې لارې ناروغان به هم له دې وار څخه برخمن شي. بلخوا د ننګرهار ګاونډ ولایت لغمان کې له مرکزي روغتون سره د 4 امبولانسونو مرسته وشوه. د لغمان ولایت ویان سرحدي ځواک وویل چې دغه مرسته د سویډن کمیټې لخوا شوې ده.
د 7.7 میلیون افغانیو په ارزښت 4 ارادې مرسته شوي امبولانسونه نن د لغمان والي عبدالجبار نعیمي له لوري د عامې روغتیا ریاست ته وسپارل شول. البته دغه مرسته د سویډن کمیټې له لوري وه چې یو اراده امبولانس یې 2 میلیونه افغانۍ ارزښت لري.
د لغمان د ولایتي چارواکو په خبره له دې امبولانسونو څخه به 2 د کابل جلال آباد په لویه لاره او 2 نور به د دولت شاه ولسوالۍ او فرژغان د سیمې په کلینیکونو کې د بیړنیو روغتیایي مرستو په خاطر ترې ګټه واخلي.
خبری مجله اوري.
روسیې او پاکستانی چارواکو په خپلو کې د پوځي همکاریو او د تروریزم او مخدره موادو پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کړې. د پاکستان د پوځ لوی درستیز پرون مسکو ته ولاړ او د روسیې له سیاسي او پوځي مشرانو سره د دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې پر وضعیت خبرې وکړې. رضوان مراد او په دې اړه تفصیل.
روسیه لیوالتیا لري چې د تروریزم ضد مبارزې او له افغانستان څخه د نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي په چاره کې له پاکستان سره همکاري وکړي. دا څرګندونې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال اناتولی انتونوف د پاکستان لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره چې مسکو ته تللی په کتنه کې وکړې. اترتاس خبری آژانس وایي د مسکو او اسلام آباد ترمنځ ټینګې اړیکې د سیمې د امنیت او پرمختګ په لړ کې مهم رول لري. په همدې حال کې د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې په خپل اعلامیه کې ویلي چې راحیل شریف تېره ورځ په مسکو کې له خپل روسي سیال اش اولک سالیکوف سره هم کتنه وکړه. د اعلامیه له مخې د دواړو هیوادونو لوړ رتبه افسرانو له تروریزم سره د مبارزې او په سیمه کې د امنیت او ثبات پر مسایلو خبرې وکړې. د پاکستان د پوځ اعلامیه وایي د روسیې لوی درستیز له خپل پاکستاني سیال وغوښتل چې د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفانو پر ضد مبارزه کې له کابل سره همکاري وکړي. د پاکستان د پوځي چارو کارپوه تلت محسود ازادي راډیو ته ویل د مسکو او اسلام آباد ترمنځ اړیکې د پخوا په مقایسه ښه شوي او دواړه هیوادونو دا درک کړی دی چې ښه روابط د دوی په ګټه دي.
منشیات کی بزنس ہے، اس سے روس میں بھی بہت نقصان ہوتا ہے، بہت سے لوگ جو ہیں منشیات
دا نشی مواد کاروبار روسی تلویزیون کا سوالی او دغل تزیات کسان پر روج دی شوی دی. افغانستان او پاکستان روسی ته د نشی مواد د انتقال لار دی. په دې برخه کې د دوړو هیوا دو همکاري به ګټه وروي. پاکستان د هغو تنظیمونو او تروریستي ډلو پر ضد چې په خوای د روسي پر ضد جګړه کوله او په قبایلی سیمو کې میشتي ګامونه اخیستي دي. که په دې برخه کې پاکستان او روسیا له یو بل سره همکاري وکړي نو پایلې به یې ګټورې وي.
بلور ته پاکستانی رسنیو د پوځي سرچینو په حواله ویلي دي چې مسکو ته د راحیل شریف د سفر پر مهال له روسیې د MI-15 هلیکوپترونو د اخستلو موضوع هم یاده شوې ده. دا هم ویل کېږي چې پاکستان او روسیه به د خپل منځي پوځي اړیکو د نږدېوالي په هدف په نږدې راتلونکي کې ګډ پوځي تمرینونه هم ترسره کړي.
د بلخ د سرپرست ولی ویاند د عطا محمد نور لخوا د ملیشو د جوړولو اداوی رد کړي. ویاند د پنجشنبه پر ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور د ځینو امنیتي تړونونو پر مټ د دې ولایت په ځینو سیمو کې د یو لړ عملیاتو مشري کوي. د موضوع تفصیل د خان محمد سین پراپور کې واوري.
د بلخ د سرپرست والی د دفتر مسؤلین وای چې د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور په هیواد کې د ملیشو د جوړولو کلک مخالف دی. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د بشر د حقونو د سازمان یو سیړونکي د عطا محمد نور لخوا د ملیشو پر احتمالي جوړولو اندېښنه ښودلې ده. د بلخ د سرپرست والی ویان منیر فرهاد د پنجشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه اندېښنې بې بنسټه وبللې. ښاغلی فرهاد وویل عطا محمد نور له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې د ځینو امنیتي تړونونو پر مټ چې ټول امنیتي ځواکونه پکې برخه لري د بلخ ولایت په ځینو سیمو کې د یو لړ عملیاتو مشري کړې ده.
مخالف در افغانستان
د بلخ ولی په هیواد کې د ملیشو د جوړولو مخالف دی. لومړی کس و چې خپل قلیوردی ډی ډی آر کړ
تل د امنیتی ځواکونو په متمرکز کولو تاکید کوي. موږ په دې اړه د بشر د حقونو د سازمان راپور په کلکه سر ردوو.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د بشر د حقونو سازمان په دې عملیاتو کې د بلخ د سرپرست والی د عملیاتو پر مشرۍ اندېښنه ښودلې ده. د دې سازمان یو څېړونکي له امریکا غږ راډیو سره په مرکه کې ویلي چې باوري اسناد شته چې عطا محمد نور د سیمه ییزو ملیشو پر جوړولو او تمویلولو چې د بشر له حقونو څخه سرغړونه ګڼل کیږي لاس پورې کړی دی. د دې سازمان یو څېړونکي پیتر شیاګاسمن ویلي چې د بلخ سرپرست والی یا په خپله په دې کړو کې لاس لري او یا هم د دې چارو په درولو او حساب ورکولو کې پاتې راغلی دی. سموده مخکې د افغانستان د بشر د حقونو سازمان د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن کړی و، خو د بلخ سرپرست والی دغه تورونه رد کړي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دفاع د وزارت د چارواکو نظر ولرو، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان او متحده عربی اماراتو سوداګر پلان لري چې یو آنلاین سوداګریز مارکیټ جوړ کړي. له رضوان مراد سره په مرکه کې د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوالو خونو د بهرنیو اړیکو مشر ازرخش حافظی وویل له دې لارې به افغان سوداګر خپل مالونه د نړۍ مارکیټونو ته صادروي او نړیوال پانګوال به د افغانستان له سوداګرو سره تجارتي معاملې کوي.
مدرن سوداګری چې په افغانستان کې مخکې شتون نه درلودل دا مونږ غواړو چې پیل کړو. په اول سر کې یو جاینټ وینچر، یو مختلط شرکت چې د امارات یو شرکت علاقه ښودلې دي او زمونږ افغاني شرکت هم ورسره شته دی. دوی غواړي چې آنلاین راکړه ورکړه وکړي او افغاني هغه ارګانیک میوې او نور شیان چې مونږ یې لرو لپاره بینری مارکیټ کې دننه شي. او هغه انانوي په خنۍ مارکیټ چې مونږ یې دلودل لکه هندستان او پاکستان، دا پر ځای په بینری مارکیټ کې اورګانیک میوه او نور د افغانستان قیمتي ډبرې کم شي دي او لاسي صنایع لکه قالی او داشان هلته یګدو، لکه چې مثال شته د امازون دی او نور په دنیا کې دا ډېر رواج لري کړه آنلاین سوداګري.
یعنی په اول سر کې به دغه آنلاین مارکیټ یوازې د خپل اموالو د اعلانولو یعنی اډورټایزینګ د پاره وي د دواړو طرف نه؟
نه، یوازې اډورټایزینګ نه دی، د خرڅلاو هم دی. مونږ دا یو ډول کې یو دکان،
bale
شایان هغه نمونه سره او سپیسیفیکیشن سره او دا ټول شایان سره او د کوم یو نفر انسان په توګه په بریتانیا کې وایي چې ووچی مې ویډیو افغانستان را واخلې زمونږ د آدرس څخه دی خپل د کرکټ د لارې پیښې سي او دلته مونږه د هغه آدرس ته هغه شی چې دی وښتي دی په قیمت توافق شوی یو مخکې لمخکې قیمتونه ته معلوم وي په آنلاین شاپ کې.
د پیسو راکړه ورکړه په افغانستان کې آنلاین څومره مسؤونه ده؟ ځکه دا هم یو خلکو ته یو تشویش دی. اکثره خلک پوښتنه کوي چې افغانستان کې د انټرنیټ موضوع، بیا د انټرنیټ د مسؤونیت موضوع څومره هلته خوندي ده تر څو خلک وکولی شي چې د پیسو راکړه ورکړه وکړي په دغه شان تجارتي معاملو کې.
خو دلته کریډیټ کارتونه شته او افغانستان هم له نیکه مرغه اوس خپل کریډیټ کارتونه ویزا او د ماستر کارت ایشو کوي زمونږ بانکونه دلته په افغانستان کې. نو دلته هغه سیستمونه چې دا پیمنټونه کوي اوس موږ په خپله کریډیټ کارت لرو د افغانستان زو په ټول دنیا کې دا څه کوو دا کارت په کار اچوو او هلته زموږ سنترال کوم چې دي په خصوصي بانکونو کې دا کولی شي چې موږ ته آنلاین ووایي چې په هغه شیبه کې موږ پوښتنه کوي چې دا آیا تاسو دا مصرف کړي که نه دي کړي. دلته د سویفت سیستم په افغانستان کې موجود دی، د کریډیټ کارت سیستم او ډیبیټ کارت سیستمونه جوړ شوي دي لاندې کمرا په افغانستان کې.
د آنلاین مارکیټ باید د نړۍ په ټولو هیوادونو کې یعنی اکثر هیوادونو کې کتاسي یا د تجارت اوتاق یو خاص سیمه غواړي ټارګټ کړي او بل دا چې کوم هغه مواد دي چې په دې مارکیټ کې به خودل کیږي او زیات تمرکز به د سوداګرۍ په دغه موادو وي.
سرمایه اټوی سرمایه دلته ژمنه شوې دي $10 میلیون دي. د $10 میلیون په اندول څه څه شي تاسو خسره التباستا کولای یو شی چې خرڅوم موږ دلته و ستاک ورته ولرو. دا اول خو دی اتاق نه دی، اتاق په لارښوونه او اتاق په حمایت سره دا کیږي او دا خصوصي متشبسین دي چې جاینټ وینچر دی د افغانستان او د امارات دوه شرکتونو سره یوځای شي دا کار لپاره ورډنګلې دي. اوس مهال موږ هر څه په واسط پیدا کیږي، موږ کولی شو دا وپلورو او مارکیټ لرو. مارکیټ زموږ لپاره ټول دنیا دی.
د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د بهرنیو اړیکو د څنګ مشر ازرخش حافظي او چې آزادۍ رادیو سره خبرو کې د افغانستان د لومړني آنلاین مارکیټ په اړه خبرې کولې. له دې سره قدر منو اوریدونکو د خبرې مجله پای ته ورسیده. زرغونه منګل ته غوښتي چې بل نیم ساعت خبرې مجله وړاندې کوي. زرغونه ستړي مشي.
تاسو هم ستړي مشي. احمد تکل شنونده های ګرامي سلام و شامتان خوش. با امید ای که روز خوب را گذشتانده باشین و روزیتان هم خوب بگذره. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که کمیته مستقل ارزیابی و نظارت از مبارزه با فساد اداری از ادامه فساد در افغانستان ابراز نگرانی کرده. ایره هم مشنوین که دفتر والی بلخ نگرانی ها در مورد ملیشه سازی سوی عطا محمد نور رد کرده. موضوعات دیگه مهم روز هم مشنوین. ولی نخواست همکارم سلطان محمد سرور با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
نماینده ملک ناتو در افغانستان حلول ماه مبارک رمضان را به مردم این کشور از سوی ناتو و متحدان تبریک می گوید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید پلیس محلی از صلاحیت های خود سوء استفاده می کند. یک مقام افغانستان می گوید این کشور در نظر دارد اولین بازار آنلاین خود را سال آینده افتتاح کند و ائتلاف به رهبری امریکا در 24 ساعت گذشته مواجه گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه را 22 بار هدف قرار داده است. مشروع اخبار. اسماعیل آرامز نماینده ملکی ناتو در افغانستان حلول ماه مبارک رمضان را به مردم این کشور از سوی ناتو و متحدان تبریک می گوید. او در اعلامیه خود می افزاید که ناتو پایبند تعهدات خود با افغانستان بوده و تلاش های خود برای گسترش امنیت و آرامی در این کشور ادامه می دهد. بیش از یک و نیم میلیارد مسلمان در سرتاسر جهان امروز اول ماه مبارک رمضان را روزه گرفتند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید پلیس محلی از صلاحیت‌های خود سوء استفاده می‌کند. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون امروز بر رادیو آزادی گفت که نیروهای پلیس محلی بیشتر در مناطق شمال و شمال شرق در تخطی از قانون شمار از کودکان را در صفوف خود شامل ساختند. اینجا و آنجا اکنون هم در صفوف پلیس محلی از اطفال استفاده غیر قانونی صورت می‌گیرد. وزارت داخله نیز این موضوع را تایید کرده است که پلیس محلی در برخی موارد تخطی داشته است، اما به گفته این وزارت مخالفین مسلح هم علیه پلیس محلی دست به تبلیغات گسترده می‌زنند. یک مقام افغانستان میگوید این کشور در نظر دارد اولین بازار آنلاین خود را سال آینده افتتاح کند. تاجران افغان با استفاده از این بازار الکترونیکی با جهانیان داد و ستد خواهند داشت. آذرخش حافظی رئیس روابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان بر رادیو آزادی گفت که این برنامه در مدت یک سال در شهرهای بزرگ کشور راه اندازی می شود. ائتلاف به رهبری امریکا در 24 ساعت گذشته موازی گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه را 22 بار هدف قرار داده است. اعلامیه این ائتلاف گفت که این حملات واحدهای تکتیکی، وسایط، سنگرهای جبهه و ساختمانهای مربوط به این گروه را هدف قرار داده است. از این جمله 16 حمله در عراق و 6 حمله در سوریه صورت گرفته است. وزیران اقتصاد کشورهایی که پول یورو در آن میچلد امروز در لوکزامبورگ گرد هم میآیند، ولی چندان امیدوار نیستند که به ارتباط بحران قرضه های یونان با کدام توافق دست بیابند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در آستانه این گرد همایی گفته است که او هنوز هم باور دارد که رسیدن به یک توافق میان یونان و اتحادیه اروپا، صندوق جهانی پول و بانک مرکزی اروپا ممکن است.
Griechenland ist nicht das einzige Land in der Eurozone,
یونان یگانه کشور یوروزون نیست که در سالهای گذشته به کمک اروپا نیاز داشته است. یک پالیسی کمک در برابر تلاش‌های متقابل وجود داشته است. وزیر اقتصاد یونان قبل از گردهمایی گفت که آتن رسیدن به توافق با قرض دهندگان را مسئولیت سیاسی و اخلاقی خود می داند. در نتیجه تیراندازی در یک کلیسا در ایالت کارولاینای امریکا 9 نفر کشته شدند. مسئولان می گویند 8 نفر در داخل این کلیسا در منطقه چارلستن کشته شدند و یک نفر دیگر سپس جان داد. رئیس کلیسا هم میان کشته شدگان است. یک زخمی این حادثه به شفاخانه انتقال داده شده است. پلیس تلاش می کند تا یک شخص سفید پوست را که گمان می رود این افراد را کشته است دستگیر کند. یک گزارش ملل متحد میگوید در نتیجه جنگ میان نیروهای دولتی اوکراین و جدایی طلبان طرفدار مسکو در شرق این کشور، روسیه بزرگترین تعداد پناهجویان در سال 2014 در جهان را دریافت کرده است. این گزارش کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان میگوید که سال گذشته بیش از 270 هزار اوکراینی درخواست‌های پناهندگی در روسیه دادند که 99% چنین درخواستی‌ها در روسیه را تشکیل می‌دهد. و پاپ فرانسیس رهبر مذهبی مسیحیان کاتولیک جهان در یک رهنمود حفاظت محیط زیست خواستار تبدیل تدریجی و بدون تأخیر مواد سوخت فسیلی چون زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی شده است. پاپ فرانسیس در این سند که امروز منتشر شد فعالیت‌های بشری را یک علت اساسی گرم شدن کره زمین می‌داند. او برای جلوگیری از تخریب نظام محیط زیست از جهان ثروتمند خواستار ایجاد تغییرات در شیوه زندگی و مصرف انرژی شده است. پایان اخبار.
ساعت 6:36 که شام به وقت افغانستان است، تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. کمیته مستقل ارزیابی و نظارت از مبارزه با فساد اداری از ادامه فساد در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
دو تا عامل، یک طرف قراردادی نامتوازنی که پولی بسیار هنگفته میبرند در اوایل و بعدش هم عدم نظارت دقیق از روند تطبیق تدارکات و قراردادها.
وزارت دفاع آمریکا میگوید داعش در تلاش یافتن راه‌ها برای گسترش حضورش در افغانستان است. دفتر والی بلخ نگرانی‌ها در مورد ملیشه‌سازی از سوی عطا محمد نور را رد می‌کند. شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند روند پیوستن مخالفین مسلح به پروسه صلح یک برنامه غیر مؤثر بوده است. علمای دین ماه مبارک رمضان را ماه نجات از دوزخ میخوانند و بیانات دارند.
از مخالفین این تقاضا را دارند که بیان با پروسه صلح بپیوندند. در دین اسلام کشتار روا نیست، به خصوص در ماه مبارک رمضان.
از مهمترین خواست مردم افغانستان در ماه رمضان شنیدید. از سالگرد گروه داعش یا اولین سالگرد آغاز رسمی فعالیت‌های تهاجمی این گروه در عراق و سوریه هم می‌شنوید. با ما باشین. با سلام دوباره، زرغون منگل هستم. رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. کمیته مشترک مستقل ارزیابی و نظارت از مبارزه با فساد اداری افغانستان گفته در برخی ادارات و وزارت‌های افغانستان هنوز هم فساد گسترده اداری موجود است. سرپرست کمیته امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که ارزیابی اونا نشان می‌دهد که فساد بیشتر در بخش‌های خدمات عامه و قراردادها وجود دارد. لیزا حیدری جزئیات دارد.
در حالی که مبارزه جدی با فساد اداری در افغانستان ادامه دارد و حکومت به دستاوردها در این راستا اشاره می کند، کمیته مشترک مستقل ارزیابی و نظارت از مبارزه با فساد اداری فساد در برخی ادارات دولتی را گسترده می داند. عبدالعزیز آریا سرپرست این کمیته بر روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت
بخش نکاتی بسیار مهم آسیب پذیر پس دو تا عامل، یک طرف قرارداد نامتوازنی که پولی بسیار هنگفت را میبرند در اوایل و بعدش هم عدم نظارت دقیق از روند تطبیق تدارکات و قراردادها باعث این شده است که فساد بسیار گسترده و آسیب پذیری گسترده در بخش قراردادها به وجود بیاید. در این زمینه تا جای خوشبختانه دولت اقدامات روی دست گرفته که دیده شاید چی نتایجی را خواهد داشت.
این در حال است که رئیس جمهور غنی در آغاز کارش گفته بود که مبارزه با فساد اداری در اولویت‌های کاری وی قرار دارد. بازگشایی قضیه کابل بانک، متهم شدن 6 مقام وزارت شهرسازی به اختلاس و ممنوع الخروج اعلام شدن آنان و لغو قراردادهای وزارت دفاع به علت موجودیت فساد گسترده در آن از اقدامات اساسی در برابر فساد خوانده می شود. از سوی دیگر سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان تلاش‌های حکومت را در بخش مبارزه با فساد اداری نسبت به گذشته چشمگیر خوانده است. سیگار می‌گوید که در سال‌های گذشته با تهدیدات ناشی از فساد اداری توجه صورت نگرفته و صدها میلیون دلار به هدر رفته است. در این حال، ریاست اجرایی حکومت موجودیت فساد در برخی ادارات کشور را تایید کرده می‌گوید که مبارزه با فساد اداری و از بین بردن آن به زمان نیاز دارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، از اعلان خلافت گروه دولت اسلامی یا داعش تقریبا یک سال سپری شده. آژانس خبری فرانسه گزارش داده که گروه دولت اسلامی در 29 ماه جون سال 2014 خلافت خود اعلان کرد و از مسلمان ها در سراسر جهان خواست که به ابوبکر البغدادی رهبر عراقی ای گروه بیعت کنند. ای گروه با پیشروی گسترده در عراق و تصرف شهر موصل و بخش های از ولایات نینوا، کرکوک، صلاح‌الدین، انبار و دیاله در واسط سال 2014 خبرساز شد. گزارش را از کاروایی های داعش در یک سال گذشته تا لحظات بعد میشنوین، ولی قبل از او گزارش در مورد بیانات مقامات امریکایی از حضور داعش در افغانستان. وزارت دفاع امریکا گفته که داعش دنبال راه‌های برای گسترش حضور خود در افغانستان است. در یک گزارش تازه پنتاگون آمده که هرچند تلاش‌های داعش برای استخدام افراد در افغانستان محدود است، ولی گروه در یک مرحله اکتشافی ابتدایی در افغانستان قرار دارد. این گزارش به رقابت بین داعش و طالبان هم پرداخته و از شبکه حقانی به حیث بزرگترین تهدید یاد کرده. مصطفی صدیقی جزئیات دارد.
گروه دولت اسلامی در یک مرحله اکتشافی ابتدایی و به دنبال راه‌های برای گسترش حضور خود در افغانستان است. این را وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا در گزارش تازه خود به کانگرس این کشور گفته است. در این گزارش تلاش داعش برای استخدام افراد در افغانستان محدود خوانده شده، ولی گفته شده که حضور و نفوذ گروه دولت اسلامی در این کشور در یک مرحله اکتشافی ابتدایی قرار دارد. به اساس این گزارش وزارت دفاع آمریکا، احتمال دارد داعش در جریان سال آینده با گسترش حضور خود در افغانستان ادامه دهد و با طالبان و دیگر گروه‌های شورشی و تروریستی موجود نیز رقابت کند. با این وصف در این گزارش آمده که قوت طالبان نباید کم اهمیت جلوه داده شود و اینکه شبکه حقانی هنوز هم بزرگترین تهدید به شمار می‌رود. شبکه حقانی که در پاکستان مستقر است، به اساس این گزارش در توانمندسازی القاعده میتواند نقش مهمی داشته باشد. وزارت دفاع آمریکا افزوده که شبکه حقانی و گروه‌های وابسته‌اش اهداف مشترکی دارند: اخراج نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین‌المللی از افغانستان، سرنگونی حکومت افغانستان و تأسیس دوباره امارت اسلامی افغانستان. در ادامه این گزارش آمده که شبکه حقانی رهبری شورشگری در ولایات شرقی افغانستان، پکتیکا، پکتیا و خوست را به عهده داشته و همچنان نشان داده که می تواند حملات پیچیده را در گوشه های مختلف افغانستان به شمول کابل انجام دهد. گروه افراطی دولت اسلامی به طور رسمی حضورش را در افغانستان اعلان نکرده است. اما بیم آن می رود که این گروه در حال نمایان شدن در افغانستان باشد، به حدی که طالبان ازش خواسته که از این کشور برون شود. طالبان به تازگی در یک نامه عنوانی ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی به این گروه هشدار داده که شورش موازی را در افغانستان راه نیندازد. پیش از این از یک رشته درگیری ها میان جنگجویان دو گروه در برخی از مناطق افغانستان گزارش شده است. وزارت دفاع آمریکا در گزارش تازه خود گفته است احتمال دارد کمتر از 100 عضو القاعده در افغانستان حضور داشته باشند و بیش از این که به برنامه ریزی حملات دیگر بر ایالات متحده فکر کنند، در فکر بقای خود هستند. به اساس گزارش بیشترین اعضای باقی مانده القاعده در کنر و نورستان فعالیت دارند، ولی از سوی طالبان حمایت می شوند و نیز از پشتیبانی ضمنی برخی از غیر نظامیان برخوردارند. وزارت دفاع آمریکا در این گزارش گفته است که جنگجویان القاعده در جریان بهار و تابستان حرکتشان به سوی دیگر ولایات افغانستان از جمله غزنی، زابل و وردک را آغاز کردند.
با مسائل مربوط به امنیت کشور میمانیم و از نگرانی های مشنویم که در مورد ملیشه سازی ها در شمال افغانستان ابراز شده. دفتر سرپرست والی ولایت بلخ نگرانی ها در مورد ملیشه سازی از سوی عطا محمد نور رد کرده. سخنگوی سرپرست ولایت بلخ بر رادیو آزادی گفته که آقای نور تعداد از عملیات های تصفیوی را بر اساس پلان امنیتی بلخ رهبری میکنه. این اظهارات در حال صورت میگیره که به تازگی سازمان دیدبان حقوق بشر از احتمال ایجاد ملیشه های محلی از سوی عطا محمد نور ابراز نگرانی کرده. سحر لیوال جزئیات دارد.
دفتر سرپرست ولایت بلخ میگوید عطا محمد نور شدیداً مخالف ملیشه سازی در افغانستان است. این اظهارات پس از آن صورت میگیرند که به تازگی یک محقق سازمان دیدبان حقوق بشر از احتمال ایجاد ملیشه های محلی از سوی سرپرست ولایت بلخ نگرانی نشان داده است. منیر فرهاد سخنگوی سرپرست این ولایت روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی نگرانی سازمان دیدبان حقوق بشر را به جا خواند. آقای فرهاد گفت عطا محمد نور از حدود یک ماه بدین سو به اساس پلان معاهدات امنیتی ولایت بلخ که تمام نهادهای امنیتی در آن دخیلند، برخی عملیات های نظامی را در مناطق دوردست این ولایت رهبری کرده است.
جناب ولی بلخ یگانه کسی است که مخالف ملیشه سازی در افغانستان است. ولی کسی بود که قلورگی خود به دی دی آر به صلاح سرخ داد و بعد هم کسی بود که مخالف ایجاد پلیس محلی یا پلیس اربکی در ولایات شد و همیشه تمام نیرو و متمرکز شدن نیروهای امنیتی را به شکل مرکزی و به شکل ملی میخواهد. ما به جدیت تمام گزارش نشر شده حقوق بشر را مردود میدانیم.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که اخیراً سازمان دیدبان حقوق بشر از عملیات تحت رهبری عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ ابراز نگرانی کرده است. یک محقق این سازمان در صحبت با صدای آمریکا گفته است اسناد معتبر وجود دارد که آقای نور ملیشه های محلی را که در نقض جدی حقوق بشر دست داشتند کنترل و تمویل می کند. پیتر شیا گاسمن گفته است که سرپرست بلخ یا شخصا در این سوی رفتارها نقش دارد و یا در توقف دادن و به حسابدهی کشانیدن عوامل آن ناکام مانده است. چند قبل هم سازمان دیدبان حقوق بشر افغانستان عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ را متهم به نقض جدی حقوق بشر کرد، اما این گزارش در آن زمان از سوی سرپرست ولایت بلخ رد گردید. این در حال است که چند پیش عطا محمد نور به دلیل افزایش ناامنی‌های شمال از حکومت مرکزی خواست تا وارد عمل شود و نه خود به میدان خواهد رفت.
هیئت اداری و برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان گفتند که روند پیوستن مخالفین مصالح به پروسه صلح یک برنامه غیر مؤثر بوده. عرفان الله عرفان نایب منشی ای جرگه امروز صحبت با رادیو آزادی گفت که باید روی ای پروسه تجدید نظر شود و برنامه ها به گونه درستش عملی شود. ولی مسئولین شورای عالی صلح افغانستان پروسه ادغام مجدد یا پیوستن مخالفین مصالح با حکومت یک روند موفق می دانند. جاوید حسن‌زاده با جزئیات موضوع.
با وجود گزارش های نشر شده در خصوص پیوستن هزاران تن از مخالفان مصالح دولت با پروسه صلح، هیئت اداری و برخی اعضای ولسی جرگه می گویند این برنامه موفق نبوده و برخی افراد دوباره به صفوف طالبان برگشتند. عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی، در حالی که پیوستن مخالفان مصالح دولت را با پروسه صلح یک اقدام نیک خواند، اما انتقاد می کند که این برنامه نتوانسته در خصوص جذب مخالفان مصالح مهم و چهره های مشهور آنان موثر تمام شود.
متاسفانه ما شاهد است تو یک تصاور کلانی نبودیم که کسانی که واقعا چهره مشهور طالبان یا مخالفین بوده، کسانی که واقعا در جبهه جنگ قرار داشته حکومت پیوسته بودند، هم در پالیزی یک برنامه درست هم از طرف حکومت وجود نداشت و هم کسانی که به این پروسه میخوان مدغم شون و یا در فاز دولت یکجا شون، زیادترش یا هم نمایشی بوده. چه امید است که ارتباط به این پروسه اگر احیاران دوام میکنه تجدید نظر شوه.
در این حال نقیب الله فائق که از نمایندگان مردم فاریاب در ولسی جرگه تایید میکند که برخی از مخالفان مصالح که از طریق برنامه ادغام مجدد با حکومت یکجا شده بودند ناراض شده و دوباره به صفوف طالبان مصالح برگشتند.
بله، ما با تعداد زیادی از اینها کسان صحبت کردیم، کاملا ناراض هستند و حکومت تعهداتی که به خاطر موارد را گفتم مسکن، کار و امنیتشان باشه، تانوز حکومت برازو بگونی درستش که اونها احساس خطر میکنن وجود نداره.
قرار گزارش ها حکومت قبلی افغانستان حدود 10 سال پیش روند پیوستن مخالفان مصالح با حکومت را از طریق کمیسیون زیر نام تحکیم صلح به رهبری صبغت الله مجددی آغاز کرد، اما بعدن این کمیسیون به اساس حکم حامد کرزی رئیس جمهور قبلی افغانستان به نام کمیسیون علم منازعات مردمی و تحکیم روابط میان دولت و ملت تغییر نام کرد. در این حال مسئولان شورای عالی صلح افغانستان میگویند این برنامه از طریق کمیته های ولایتی این شورا به پیش برده شده و تا حال 11,000 مخالف مصالح با این پروسه یکجا شده و هزارها میل سلاحشان را به حکومت سپردند.
در حالی که امیدواری ها برای موفقیت روند پیوستن مخالفین مصالح به پروسه صلح در افغانستان ابراز شده، مردم عام افغانستان هم مخصوصا در ماه مبارک رمضان ابراز امیدواری می کنند که مخالفین اقلا در امی ماه رمضان آتش بس مراعات کنند و از خونریزی ها دست بردارند. علمای دین هم ماه مبارک رمضان ماه صلح، برادری و خوبی ها می دانند و آرزومند ازی هستند که مخالفین از خونریزی ها و خشونت ها در این ما دست بردارن و هم مردم عام خوبی ها را در نظر بگیرن، اصلاح شوند، کارهای خوب کنند، دروغ نگوین، به کسی ضرر نرسانند. تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی در مورد ماه مبارک رمضان و فوایدش با احمد الله مرشد صافی، یک تن از علمای دین، مصاحبه کرده، با هم میشنویم.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ماه مبارك رمضان ماه قرآن هست، ماه هست که آخرین نسخه آسمانی بخاطر رفاه و بخاطر ترقی زندگی انسانی از طرف الله جل و علا شانه در همین ماه مبارک به دنیا آمده و این قرآن در زندگی یک شخصی که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بود به شکل عملی به نمایش گذاشته شده است. فلهذا ما به طور خلاصه گفته میتانم که ماه مبارک رمضان ماه قرآن هست. قرآن پیام الله هست که انسانیت را از همه بدبختی ها و از همه های نارسایی که زندگی اینها را به طرف بدبختی میبرند به طرف رفاه، کامیابی و فلاح میکشانند. ماه مبارک رمضان یقینا یک ماه کرم، ماه مبارکی، ماه غیر هست. غیر در تمام اشیا، تغییر در نفس، تغییر در اجتماع، تغییر در شب و روز، از هذی اعمال و کارکردگی که ما و شما به کم سیری او را سپری میکنیم او تبدیل به گشنگی میشه، چیکی ما و شما او را به خواب سپری میکنیم تبدیل به عبادت میشه. پیغمبر علیه الصلاه و السلام میگه بیشتر جوادیت و سخاوت پیغمبر علیه الصلاه و السلام در ماه مبارک رمضان بوده.
صوفی صاحب، از ماه رمضان به چگونه استقبال شود؟
در همین راستا زندگی صحابه کرام وجود داره. ماه مبارک رمضان را بعد از 6 ماهی که قیب آن رمضان می آید استقبال شروع می کردن. صلی الله علیه وسلم بسیار زیاد دقیق تب انسان هایی که بی توجه باشن به احکام الهی در ماه مبارک رمضان به دعایی کرده است که هلاک باشه انسانی که ماه مبارک رمضان سرش بیاید و بدره و ای از تی گناها و آتش جهنم نجات پیدا نکرده باشه.
احمد الله مرشد صافی، یک تن از عالمای دین بود.
ساعت خبری رادیو آزادی.
تجار افغان و امارات متحده عربی در نظر دارند تا سال آینده یک مارکت اینترنتی یا آنلاین ایجاد کنند. آذرخش آفزی رئیس روابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان گفته که با ایجاد این مارکت آنلاین تجار افغان میتونند به بسیار آسانی به مارکت های بین المللی را بیافن. همکارم فرشته نگاه با آقای آذرخش آفزی مصاحبه کرده با هم مشنویم.
اصلا این تشبث از طرف شرکت مختلف افغان امارات صورت میگیره. اتاق ایر استقبال کرده و حمایه میکنه. هدف رسیدن به یک تجارت مدرن است که در دنیا حال رواج شده. چون اگر این تجارت صورت بگیره و 50% تجارت افغانستان اگر صورت بگیره و 5 بیلیون دلار میرسه. و فقط هدف ادورتایزمنت یا اعلانات نیست. این اجناس و اشیایی که ما میخواییم بفروشیم در استاکای خود نمیشته باشیم. نمونه از اون است، اسپسیفیکیشن یا خصوصیات از اون به مارکت آنلاین انداخته میشه. هر کسی که بخواد اون را بر مقدار که بخره، ما بر از این از اون طریق سیستم های بین المللی روان میکنیم، از طریق پست بین المللی یا با پیسیش هم اونا میتونن که آنلاین پرداخت کنن.
تجار افغان چطور میتونه که در این مارکت دسترسی پیدا بکنه و اجناس و اشیایی که او تجارت میکنه او را به فروش برسونه؟
خوبی خوب به اساس توافقات ما سرزمین کار میکنیم که هر تاجر و هر سوداگری که میخواد که مال خود در می سایت بگذاره، در بدل البته یک حق و زمه ای که به مو شرکتی که ایره دایر میکنه به مارکت داره، بر صاحب مارکت، که او هم باز به مؤسسات بین المللی پیسه میتن، چون گرانتور باید باشه کسی که پیسه که از یک خود تلف نشه، یک نفر از کریدیت کارت خود پیسه میتن و جنس برش نمیرسه. این مراجع معتبر بین المللی از جمله ورلد بانک رو باید گرانتی کنه. یک مقداری خرج داره، هم خود این سیستم و هم خود سایت مصرف داره، انترنت مصرف داره، خدماتی که همیشه این مصرف داره. این شرکتی که کار میکنه این همین خدمات فراهم میکنه و تسهیلات برای تاجر و برای کسانی که جنس خود میخوان بفروشن از این طریق فراهم میکنه. به مقابل از او و خزمه و قلعمل از پیش از او میگیره.
آذرخش آفزی رئیس اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان بود. رئیس امور روابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان بود که از آغاز مارکت های انترنتی یا آنلاین برای تجار افغان صحبت می کرد. از مسائل تجارتی افغانستان میریم به مسائل امنیتی منطقه. داعش و گروه دولت اسلامی درست یک سال پیش خلافت خود اعلان کرد و از مسلمان های جهان خواست از ابوبکر البغدادی بیعت کنند. ای که داعش در یک سال گذشته بعد از اعلان خلافت چی کاروایی های در نقاط مختلف جهان کرده؟ از همکارم ستار فروخ مشنوین.
فرانس پرس می نویسد که گروه دولت اسلامی در 29 ماه جون سال 2014 میلادی خلافت خود را اعلان کرد و از مسلمانها در سراسر جهان خواست که به ابوبکر البغدادی رهبر عراقی این گروه بیعت نمایند. این گروه با پیشروی گسترده در عراق و تصرف شهر موصل و بخشای از ولایات نینوا، کرکوک، صلاح الدین، انبار و دیاله در اواسط سال 2014 خبرساز شد. در سوریه تقریبا تمام ولایت رقه و بسیاری بخشای ولایت دیر الزور که سرشار از منابع نفتی است در کنترل این گروه قرار دارد. گروه دولت اسلامی صرف در ماه می شهر رمادی ولایت انبار عراق و شهر بوستانی پالمیرا در سوریه را تصرف نمود. اما این گروه با از دست دادن کنترل شهر تکریت در عراق و شهرک سرحدی تل ابیاس در سوریه با شکست هم مواجه شده است. به اساس گزارش فرانس پرس، جنگجویان گروه دولت اسلامی در جون پارسال تقریبا 1700 جوان را بازداشت و اعدام کردند. بسیاری این افراد شیعه های بودند که تازه در یک پایگاه نظامی در نزدیک تکریت استخدام شده بودند. این گروه در سوریه نیز عمل مشابه را در برابر مخالفین به شمول قبیله سنی شیعیات انجام داد و بر بنیاد تخمین ها 700 تن از اعضایش را پس از آن به قتل رساند که آنها دست به خیزش زدند. گروه دولت اسلامی پس از تصرف یک پایگاه در ولایت رقه دست به کشتار جمعی سربازان در سوریه نیز زد. پیتر هارلینگ از گروه بین المللی بحران به فرانس پرس گفته که گروه دولت اسلامی این قابلیت را نشان داده است که واقع بین باشد. به طور مثال قسمی که مناطق باستانی را در عراق با بلدوزر تخریب کرد، این کار را در پالمیرا انجام نداد. با گفته وی گروه دولت اسلامی می دانست که شهرک پالمیرا در فهرست میراث‌های جهانی یونسکو درج است و تخریب آن شاید مردم را بر ضد این گروه قرار دهد. فرانس پرس می نویسد در سال گذشته از زمانی که گروه دولت اسلامی خلافتش را اعلان کرد، برخی از گروه ها در لیبیا، مصر، عربستان سعودی، تانزانیا، یمن و پاکستان به درخواست برای بیعت از گروه دولت اسلامی پاسخ دادند. در این اواخر از فعالیت های افرادی که خود را وابسته به این گروه می دانند در برخی مناطق افغانستان نیز گزارش شده است.
با این گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. مزرخونه منگلستم رادیوی آزادی را مشنیدین. تشکر که با ما بودین. افطار خوش و شب خوش به شما می خواهیم. خداحافظ.